په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې ازادي رادیو اوریدي. ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. پیل دې سات په خبرونو کو د طالبانو حکومت په افغانستان کې سویډن دی اړوند مؤسسو د فعالیت بندیدو امر کړی دی. طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد نن رسنیو ته پاستولی بیان کې ویلي دي چې دا پریکړه په سویډن کې قران کریم ته د سپکاوي په خاطر شوې ده. په بیان کې دولتي ادارې مکلف بلل شوې چې د دې لارښوونې تطبیق سمدستي پیل کړي. بیان زیاتوي تر څو چې سویډن د ټولو مسلمانانو بخنه نه وي غوښتي په افغانستان کې به د سویډني مؤسسو فعالیت بند وي. د سویډن یو شمېر مؤسسې له افغانانو سره په بشري تعلیمي او روغتیايي برخو کې مرسته کوي. د طالبانو د حکومت په بیان کې پر نورو اسلامي هیوادونو هم غږ شوی چې له سویډن سره په خپل تعامل سره غور وکړي. د سلوان موسیقه په نوم 10 کلن عراقي وګړي چې اوس په سویډن کې اوس نږدې 2 اونۍ مخکې په سټاکهولم کې قرآن کریم ته سپکاوی وکړ او بیا څو پاڼې وسوځولې. د کارپړیرو هیوادونو کې سخت غبرګونونه وپارول. د ناتو د کډوالو شورا نن د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې د کابل په بګرامي سیمه کې له هغه ځایه د بې ځایه شوو کډوالو کمپ چې د هغه ځای چې د بې ځایه شوو کډوالو کمپ بللی دی کورنۍ ویستل ودروي. کابل ښاروالۍ چې طالبان اداره کوي په یوه ویډیو کې د 2 مترو په سور سړک د جوړولو لپاره د بلدوزرونو په وسیله د هغې سیمې د ویجاړولو جریان خپور کړی دی چې د چارواکو په وینا په 100 جریبه غصب شوې ځمکه د بې ځایه شوو کډوالو په پلمه جوړ شوي کورونه دي. ښاروالۍ وایي دې کورنیو ته مخکې خبر ورکړی و او بدیل ځای هم ورته ټاکلی و. د چارواکو په خبره یو شمېر بدیل ځای ته لیږدول شوي خو ځینو یې دغه ځمکه بیا غصب کړې ده. د ناروې د کډوالو شورا په بیان کې په سیمه کې د خپلو همکارانو په حواله وایي چې په دې ځای کې کورنیو بې ځایه شوو شاوخوا 280 بې نقشې کورونه ودان دي. په بیان کې همدارنګه یاده شوې چې د دې کورنیو د ایستلو په جریان کې 2 ماشومان چې 1 4 کلن او بل 15 کلن و هم مړه شوي. کابل ښاروالۍ او د طالبانو نورو چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ناتو عمومي منشیان ستولتنبرګ وایي اوکراین د ناتو غړي توپ ته ورنږدې شوی او یو دلیل دا دی چې د هیواد ناتو د غړو هیوادونو په زیاته پیمانه پوځي تجهیزات ترلاسه کړي او همې پوځ ته د دې تړون لخوا روزنه ورکړل شوې تر څو کیف وکولی شي د روسیې د 2022 کال د فبروري د میاشتې د یرغل په وړاندې له خپل ځانه دفاع وکړي. ستولتنبرګ دغه څرګندونې نن د لیتوانیا په پلازمېنه ویلنیوس کې د ناتو د 2 ورځنۍ سرمشریزې په لومړۍ ورځ وکړي. د ستولتنبرګ له دې څرګندونو 2 ساعته مخکې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي ویلي و چې دا به بې ساري او پوچوي چې که چیرې ناتو کیف ته په دې تړون کې د بشپړ شاملېدو وړاندیز ونه کړي یا لږ تر لږه د غړیتوب د خبرو اترو د پیل لپاره بلنه ورنه کړي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار وایي ولسمشر جو بایدن به ترکیې ته د F-14 جنګي جت الوتکو د استولو پلان ته له کانګرس سره په سلا مشورو دوام ورکړي. جک سالیوان نن د لیتوانیا په پلازمېنه ویلنیوس کې د ناتو د سرمشریزې په اندرشل کې وویل ښاغلي بایدن ډاډ ورکړی چې د الوتکو د سپارلو په مسله کې جدي دی خو په دې اړه یې جزئیات ورنه کړل. د ان ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان تیرش په موافقه وکړه چې په ناتو کې سویډن د غړیتوب طرحه پارلمان ته راجع کوي. پر اوکراین د روسیې تر یرغل وروسته سویډن په ناتو کې د غړیتوب غوښتنه کړې خو ترکیه مخالفت کړی. انقره له میاشتو رئیس د امریکا او نورو متحدانو تر فشار لاندې وچه په ټلواله کې د سویډن غړیتوب ومني. او د بنگلاديش کرکټ ملي لوبډلې په دریمې ورځنۍ سیالۍ کې د 2 وکټو په توپیر افغان لوبډلې ته ماتې ورکړه. دغه سیالۍ چې نن د کابل په وخت غرمې 12:30 بجې امپایل شوې وه افغان لوبډلې د پچ په ګټلو سره توپوهنه غوره کړه. افغان لوبډلې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره په 6:40 اورونو کې د بنگلاديش لوبډلې ته د 122 منډو هدف ټاکلی و. بنگلاديش دغه هدف د 3 وکټو په تاوان په 4:40 اور کې امپورا کړ. خبرونه مو لازادي رادیو واوریدل وړاندې په خبرونه کې وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د 12 ټولګیو فارغان نجونې زده کوونکي وایي د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت لخوا د سږني کانکور د نیټې اعلان دوی نور هم ناهیلې کړي.
دا اوس دای موږ زحمتونه ټول یعنی په بو کې لاهو کیږي. باور وکړئ چې ووم څنګه تر 12 پورې کانکور آزموینه ته درس وای.
د نننی اعلان لمخه په سګنی کانکور کې هم د جنود ګډون په اړه هیڅ نه دی ویل شوی. د طالبان حکومت په افغانستان کې د 940 دارالمعلمینو او د همدی ماسو اړوند یو سلو اته نوي ملاتړ مرکزونو د تړلو امر کړی دی. دغه راز دا به هم غوړی چې په کندهار کې یو شمېر خزینه شاعران بیا وایي چې دوی له پامه غورځول شوي دي.
لاسمان نه د باران څاڅ کې را اوري او پر مځکه خو باغونه په نڅا دي. له مکتب تر پوهنتون بندیزونه په هېواد کې عذابونه په نڅا دي.
د افغانستان د بیرغون لپاره د امریکا د لګښتونو د څارې ادارې سیګار مشر جان سوپ کو په افغانستان کې د پخواني حکومت کمزوري ستر لامل اداري فساد او بل په جمهوریت کې د فساد پر وړاندې مبارزې د شبکې مشر هم د ښاغلي سوپ کو دغه ارزونه تاییدوي او وایي
واقعا افغانستان کې تر دې کچې فساد زیات و چې د افغانستان ولس نو په تنګ راغلی و. په لنډ مهال کې اوږد مهال کې یو د لوی عاملونو د جمهوریت د سقوط څخه همدا و.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د کانکور د ازموینې ملي کمیټه نن د سګنی کانکور لپاره مهال ویش اعلان کړ. سګنی کانکور به په 15 پړاوونو کې ترسره کیږي. خود دولسم ټولګو یو شمیر فارغان انجنی وای د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د سګنی کانکور د نیټه نننی اعلان دوی نور هم ناهیلی کړی دی. په دې اعلان کې بیا هم نه دی ویل شوی چې آیا انجنو ته د ګډون اجازه ورکول کیږي کنه. لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوی لښ پیغام ټولګي پورته انجنیر خونځو ته لټلو منه کړی او هم دارنګ انجنیر او خزل په هنتونی زده کړو راګرځولې دي. نور په دې رپورت کې
د طالبانو د حکومت د ازموینې ملي ادارې د 402 کال د کانکور ازموینه د روان کال د سرطان د میاشتې په 9 او 10 اعلان کړه. د دغې ادارې سرپرست رئیس عبدالباقی حقانی د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبری آژانس په مرکه کې ویلي چې سګنې ازموینې په 15 دورو ویشل شوې دي.
د کانکور ازموینه د روانې میاشتې سرطان په 9 او 10 تاریخ باندې وي. موږ په دې خاطر چې ام ځوانانو ته سہولت شي او ام خپ پختګی راشي په کار کې او ام په دقت سره واغشتل شي دا ازموینه 15 دورو ته تقسیم کړی ده.
د سګنی کانکور ازموینه په لومړۍ دوره کې 12 ولایتونه، په دوهمه دوره کې 12 ولایتونه، په درېمه دوره کې 10 ولایتونه، په څلورمه دوره کې د کابل ولایت او په پنځمه دوره کې متفرقه ازموینه اخیستل کیږي. د کانکور د سکل په ازموینه کې د انجنونو د ګډون هیڅ یادونه نه ده شوې. دا په داسې حال کې ده چې د تیر کال په کانکور ازموینه کې بریالي شوي انجنې لا هم په انتون د تګ اجازه نه لري. د 401 کال د کانکور په ازموینه کې ګډون کوونکې فاطمه چې ته پنځه د بریالي شوي وه، ازادي راډیو ته ویل چې د پانتون پرانستلو ته شی بشمارلې. خدای چې سکل په ازموینه کې هم انجنې نه شامل وي، د پانتون پرانستلو څخه تمه وشلېدله.
چې کله دا بهترین اعلان شول مکمل ټول هلکان و، دا یعنی د طالبان یو قصدي کار و چې تیر کال اول د نجونو د کانکور د ازموینې د دا بهترین نیوه غورځولې. بیا یې وروسته اعلامیه خپره کوي چې پانتون نشته دی، تاسو منتظر اوسئ په عمل کې پانتون نه شروع کیږي. منتظر کړئ چې نن پانتون شروع کیږي، سبا پانتون شروع کیږي.
مریم د دولسم ټولګي فارغه ده. نوموړي ازادي روته ویل چې پوره 15 کاله کانکور ته چمتووالی نیولې. هیلې دا و چې تر ټول لوړې نمرې واخلي، خو د طالبانو حکومت له خوا د دوی پر ازموینه بندیز د هیلي مړاوي کړی.
دا اوس دای موږ زحمتونه ټول یعنی په بو کې لاهو کیږي. باور وکړئ چې ووم سمونه تر 12 پوری کانکور ازموینه ته درس وای. یعنی تاسو فکر وکړئ چې دغه د کانکور ازموینه ته موږ دومره وخت زحمت یا سلای دومره وخت هم درس وای، هغه ټول زحمتونه لاهو شي. دا اوس چې کله د کانکور ازموینه اعلامیه ته ګورم، د دې څخه تاسو معلومیږي چې د ګاکي غاړي چې هلکان د جوړ پر ځای باندې ځای ورکړي.
د 402 کال د کانکور ازموینه چې د روان کال د سرطان د میاشتې په 9 او 10 اعلان شوی، دینجونو لګډون پراته تر سره کیږي. و موختل چې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو د وزارت د ویان خبري هم په دیاکله ولرو. خو د یاد وزارت ویان سلیمان شریفي په لیکلې بڼه ویل چې دینجونو د کانکور ازموینه تر امرسانی پورې منه دي. د طالبانو د حکومت د کانکور د ازموینې ملي اداره وایي چې له دې وروسته به د کانکور ازموینه د طبي علومو، ټولنیز علومو او ساینسي علومو په ګډون په دریو برخو کې واخیستل شي.
به همدې زده کړې په موضوع کې تمکیه ګوري. طالبان حکومت په افغانستان کې د 940 درالمعلومینو او د همدې ماسو اړوند یو 198 ملاتړ مرکزونو د تړلو امر کړی دی. د طالبان حکومت د پوهنې وزارت په هغه مکتوب کې چې ازادي راډیو ته ترلاسه کړی ویل شوی چې د دې تحصیلي ماسو استادان به د ښوونځیو او مدرسو په خالي بستونو کې وګمارل شي. خو د دې ماسو استادان چې شمېر یې 3600 ته رسیږي وایي چې په ښوونځیو او نورو ښوونیزو مرکزونو کې دومره خالي بستونه نشته چې دوی په کار وګمارل شي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت هغه مکتوب چې د دې وزارت د سرپرست وزیر په لاسلیک صادر شوی او ازادي راډیو تر لاسه کړی، پکې ویل شوی د دارالمعلمینونو یا د ښوونکو د روزنې عالي موسسو تشکیلاتي واحدونه د پوهنې وزارت له چوکاټه حذف شوي دي. د دارالمعلمینونو ځینو استادانو هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې موسسو د تړلو موضوع تایید کړه. د پوهنې وزارت ته وی سرچینی او د دارالمعلمینونو د استادانو د معلوماتو پر بنسټ د پلازمینې کابل او د ولایتونو په مرکز کې 940 دارالمعلمینونه او په ولسوالیو کې د دې موسسو اړوند 193 حمایوي یا ملاتړي مرکزونه وو چې د 3600 کادري استادانو تر څنګ 2000 اداري او خدماتي کارکونکي درلودل. که څه هم د پوهنې وزارت په مکتوب کې ویل شوی دي چې د دې موسسو استادان او نور خدماتي او اداري کارکونکي به په نورو ښوونیزو مرکزونو لکه ښوونځیو او مدرسو کې جذب شي، خو د دارالمعلمینونو استادان بیا وایي په ښوونځیو او نورو ښوونیزو مرکزونو کې دومره خالي بستونه نشته چې دا ټول استادان پکې وګمارل شي. د دارالمعلمین یو استاد چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل دا پریکړه به د ښوونکو د روزنې عالي موسسو سلګونه استادان او د اداري برخې کارکونکي د بېدندې کېدو له یو نامعلوم برخلیک سره مخ کړي. هغه وایي
دا د تربیه معلم د استادان لپاره ډیره سخت ده. نو تاسو خپل د بیکاری کچه خو معلومی کی چې حتی بالکل د ساختمانی د روزمز کار نشته. نو د دې کسانو معاش اخیستل او هغه هم بیکاره کول او جامعه ته لیگل د جامعه لپاره هم ډیره غټه ستونزه ده او د دې کورنۍ لپاره هم ډیره غټه ستونزه ده.
دا استاد هم د شنوای د خونکو د روزنې عالی موسسو دنده د خونکو علمی ظرفیت لوړول او هغوی ته د نویو درسي میتودونو ورزده کول وو چې کدا موسسې تړل کیږي ورسره د خوانځیو تدریسي کیفیت هم زیانمنیدلای شي. د افغانستان په شمال کې د یو دارالمعلمین استاد چې دی هم نه غواړي نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل د طالبانو حکومت په دې پریکړې سره د خونکو د روزنې عالی موسسو استادان هم خپلې کادري رتبې او هم مادي امتیازات له لاسه ورکوي چې په اوسنیو شرایطو کې به دا استادانو لپاره ډیره سخت وي.
ډاډمن نیم چې داسې ځای پیدا شي چې دوی پکې وګمارل شي، خو کبل ځای مقرر هم شي دا استادان به هم مانوي او هم مادي امتیازات له لاسه ورکړي. مانوي امتیاز کادري رتبه ده چې نور دوی په علمي کادر کې نه شاملېږي، او همدا ډول مادي امتیازات چې دوی خپل ژوند پرې مخ کې وړي لغوه کیږي او یو عادي معاش په ورکړل شي.
د دارالمعلمین د استاد د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د دارالمعلمینونو د تړلو پریکړه بیرته واخلي. دا چې دارالمعلمینونه ولې تړل کیږي او بدیل به څه وي، په دې اړه مو د طالبانو حکومت د پوهنې وزیر د دفتر له رئیس عزیز احمد ریان څخه وپوښتل، خو نوموړي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو حکومت داسې مهال د دارالمعلمینونو د تړلو پریکړه کوي چې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم نن په خوست پوهنتون کې یوې غونډې ته وویل چې د پوهنتونونو استادان بهر ته د تګ په ځای په هیواد کې پاتې شي او خدمت وکړي. طالبانو تر واکمنېدو وروسته تر ټولو لنجمنې پریکړې د زده کړو او د ښځو د حقونو په برخو کې کړي چې ګڼ نړیوال او کورنۍ غبرګونونه یې له ځان سره درلودل. خو له ټولو غوښتنو سره هم طالبانو په دې برخو کې خپل محدودیتونه نه دي کم کړي او په دې برخو کې شوې پریکړې د افغانستان کورنۍ مسلې بللې دي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د افغانستان د بیرغون لپاره د امریکا د لګښتونو د څارې اداره یا سیګار فساد او په افغانستان کې د امریکا او ناتو د ماموریت د پای ته رسیدو لپاره د یو غیر واقعي مهالویش ټاکل د نړیوالې ټولنې د ماموریت د کمزورۍ لوی لاملونه بولي. د دې ادارې مشر جان سوب کوچه د دوشنبه په ورځ د بریتانیا شاهي خدمتونو انسټیټیوټ کې د افغانستان له ماموریت د ترلاسه شو تجربو په اړه خبرې کولې وویل د پرمختګونو ستر خودل هغه بل لامل چې امریکایان او نور نړۍ دې ته مجبور کړ چې له دغه هواد دی وته لپاره واقعیتونه لپام وغورځوي ورته مهال فساد سره د مبارزې شبکې پخوانی رئیس خان زمان امرخیل د سیګار دا ارزونه تاییدوي او وایي چې پخوانی جمهوریت د سقوط یو ستر لامل فساد و.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د لګښتونو د څار اداره سیګار وایي په تیرو کلونو کې په افغانستان کې فساد یو ستر ستونزه وه. دغه ادارې ټینګار کړی چې افغانستان ته له څار پرته په لویه کچه د مرستو استولو د فساد له پراختیا سره مرسته وکړه. د سیګار مشر جان سوبکو په لندن کې د بریتانیا د شاهي خدمتونو په انسټیټیوټ کې د افغانستان له ماموریته د ترلاسه شویو تجربو په اړه د خبرو په محل وویل امریکا او متحدینو یې د افغانستان د شته وضعیت واقعیتونه له پامه وغورځول. یوازې د خپلو عسکرو د ویستلو پر مهال ویش تمرکز وکړ او هڅه یې کوله چې پرمختګونه لوړ وښيي.
I think perhaps that was the great
زه فکر کوم شاید فساد هغه لوی ننګونه و چې په افغانستان کې زموږ ماموریت ضعیف کړ. واقعیت دا دی چې موږ د فساد یو برخه وو، ځکه موږ یو لوی اندازه پیسې په ډېرې چټکۍ سره یو بېوزله هېواد ته واستولې خو څارنه مو پرې ونه کړه. بل لامل یې دا و چې موږ د بریا لپاره یو غیر واقعي مهالویش تحمیل کړ خو پر واقعیتونو مو تمرکز ونه کړ.
په همدې حال کې د برېټانیا د شاهي خدماتو نادولتي انسټیټیوټ روسي چې د دې بحث کوربه و د یوې ویډیو په خپرولو سره لیکلي چې نړیوالې ټولنې د لسګونه میلیارد ډالرو مرستو سره سره ونتوانېدل چې افغانستان په یو باثباته هیواد بدل کړي تر څو وکړی شي د طالبانو په وړاندې له ځانه دفاع وکړي. یت انسټیټیوټ لیکلی چې اوس مهال افغانستان د پاشل کېدو له ګواښ سره مخ دی او د دې هیواد 4.4 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او نړیواله ټولنه دې بشري بحران ته د رسیدو په برخه کې وخوله نه ده. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د لګښتونو د څار اداره سیګار په داسې حال کې په افغانستان کې د تیر جمهوري نظام پر مهال دغه هیواد ته له څار پرته د ډیرو پیسو استول د فساد زیږنده بولي چې 2.5 میاشتې مخکې همدې ادارې په یو راپور کې لیکلي وو چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته امریکا له افغانستان سره د بشري مرستو او پرمختیایي پروګرامونو لپاره 2 میلیارد ډالر مرسته کړې. د دې ادارې مشر جان سوبکو د هغه راپور تر خپرېدو یوه اونۍ مخکې د امریکا د استازو جرګې د څارنې کمیټې یوې غونډې ته ویلي وو چې افغانستان له بد بشري او اقتصادي وضعیت سره مخ دی خو ټینګار یې دا و چې کیدونکې مرستې باید د طالبانو لاسته ونه لویږي. خو ویلي وو چې امریکایانو ته دا ډاډ هم نشي ورکولی چې یادې مرستې به د طالبانو لاسته نه لویږي. په همدې حال کې له فساد سره د مبارزې شبکې پخوانی رئیس خان زمان امرخیل د فساد په اړه د سیګار ادارې د مشر تازه څرګندونې تاییدوي او وایي چې فساد د پخوانی جمهوریت د سقوط یو لامل وو.
زه د جانسکو د ټولو خبرو سره موافق یم. واقعا افغانستان کې تر دې کچې فساد زیات و چې د افغانستان ولس نو په تنګ راغلی وو. که په لنډ مهال کې اوږد مهال کې یو د لوی عاملونو د جمهوریت د سقوط څخه همدا وو چې باید د همدې له وجې هم جمهوریت په لنډ مهال کې اوږد مهال کې سقوط کړی وی. فساد په ډېر لوړه کچه وو چې اوس هم دغه هیواد د دې څخه خلاص نه دی.
په افغانستان کې د ناټو او امریکا ماموریت د طالبانو له پرزیدو وروسته له 2001 تر 2023 کال پورې د 20 کلونو لپاره دوام وکړ چې د جمهوری نظام له پرزیدو سره دا ماموریت هم پای ته ورسېده.
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان د دایمي ماموریت سلاکار محب الله انتب وایي چې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته بهرنیو هیوادونو ته په غیر قانوني ډول د افغانانو تګ ډیر شوی دی. هغه ویل ډیری افغان کډوال د ناقانونو لارو څخه هڅه کوي چې اروپایي او نورو لویدیځو هیوادونو ته ځان ورسوي خو ډیرې په لاره کې له ډیرو کړاوونو سره هم مخامخ کیږي او اکثره هم خپل مقصد ته نه رسیږي.
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان دایمي استازولي وایي هغه افغانان چې بهرنیو هیوادونو ته په غیر قانوني لارو ځان رسول غواړي د دې سفرونو پر مهال ناوړه وضعیت سره مخ کیږي او د ناقانونو سفرونو په ترڅ کې آن لومړنیو خدماتو ته هم لاسرسی نه لري. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان د دایمي ماموریت سلاکار محب الله طیب د سه شنبه ورځې نه وخت په خپل ټویټر ولیکل چې نوموړي په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د ویغونډې پر مهال د هغو افغانانو حالت د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له ځانګړي راپور ورکوونکو سره شریک کړی دی چې په غیر قانوني لارو بهرنیو هیوادونو ته ځان رسوي. د هغه په وینا
ټول معلومات دا ښیي چې د طالبانو له لوري په پوځي زور د افغانستان له بیا نیولو راهیسا ډېر شمېر خلک خپل وطن پرېږدي او کډوالۍ ته مخه کوي. دوی په دې کار سره له جدي ستونزو سره مخ کیږي. دوی خپل کورنۍ او ټول شته تر شا پرېږدي او د یو ښه او خوندي ژوند په هیله کډوالۍ ته مخه کوي. له بده مرغه چې د دوی دا مزل خطرونو تبعیض او ناوړې ګټې اخیستنې سره مل وي.
د ښاغلي طیب په خبره سره لدی چې د افغان کډوال خپل مقصد ته نه رسیږي، خو د لارې په اوږدو کې له نیولو، شاړلو او له خپلو حقونو بې برخې کېدو سره مخ کیږي. له دې سره خوا کې بیا یو شمېر هغه افغانان چې په ناقانونه لارو بهرنیو هیوادونو ته تللي، په لارو کې د سختو ستونزو خبره کوي. د دوی لډل یو هم عالم خان خوګیانی دی. نوموړی چې په 2020 کال کې بلجیم ته رسیدلی، له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل بهرنیو هیوادونو ته په غیر قانون لارو تک له خپل ژوند سره لوبي کول دي. هغه وی ډیری هغه کسان چې په غیر قانوني لارو غواړي ځان اروپایي او یا هم لویدیځو هیوادونو ته ورسوي، د ژوندۍ پاتې کېدو چانس یې ډیر کم دی.
زه شخصا خپل 15 ورځې کرواسیا کې بندې سم یو، 40 ورځې ترکیه کې هم داسې ډیری حالات دا دي چې پیادروي کې ولګي فشار سړی باندې راځي، لکه ولګي سړی باندې ډیر سخت پیادروي مزل چې کوي طبيعي خبره ده، مریضي هم سړی ته پیښ را پیښیږي. ډیری چې دی پولیس له خوانه سړی ډیر زورول کیږي، هر پولیس یا کړی ترکی وي دی یونان وي مرګ ته دی وحیدا سړي کې چې سره هم در باندې نه کوي.
په داسې حال کې چې د طالبانو د واکمنۍ وړاندې هم له افغانستانه بهرنیو هیوادونو ته د افغانانو تک په غیر قانوني ډول کېده او دغه لړۍ هغه مهال هم روانه وه، خو د 2020 کال د اگست 15 وروسته د کډوالو په برخه کې د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې د دغه وضعیت ګراف لوړ او ډیری افغانانو په غیر قانوني لارو افغانستان پریخود. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر په خپل وروستي راپور کې ویلي چې د 2020 کال تر پایه په ټوله نړۍ کې 9.2 میلیونه افغانان په جبري توګه بیزای شوې دي، چې له دې شمیر یوازې 8.5 میلیونه په آسیا او زیات په سویل لویدیځ کې دي. دغه راپور لمخې یا د احصای 2020 کال د پای د شمیرو په پرتله 43% زیات والی ښیي.
را پرونه مرکه او اوریدونکو
به حمله افغانستان به هر د افغانانو د ستونزو په موضوع کې تمکیګ په پاکستان کې شمیر افغانان وای دي دوی زین دوستان چې ویزه پات رسیدلی او کله چې افغانستان ته تللی د بیرته وختو په وخت د پاکستانی پولیسو لخوا زورول کیږي او پیسو غوښتنه ترې کیږي.
یو شمیر افغانان وای په تورخم کې پاکستانی پولیس له هغه افغانانو پیسې اخلي چې اسناد نه لري او غواړي بیرته افغانستان ته ستانه شي. د عادل افغان په نوم یو کس ازادي رادیو ته وویل افغانستان ته د خپل کورنۍ د غړو د وختو لپاره پاکستانی پولیسو ته 15,000 کالداري ورکړي دي. خبره د کورنۍ غړي څلور ورځې وړاندې د تورخم د لارې افغانستان ته راغلل، خو لسګونه نورې کورنۍ له دروازې هغه اړه پاتې دي. یو افغان میرمن چې نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته ورته کیسه وکړه.
بچیانو مې چې ویزه یې ختمه وه، غوښتل یې د خپل ډیپلوم اخیستو لپاره افغانستان ته ولاړ شي. لاړو کمیشن کارانو ته، هغوی په تورخم کې له کارکوونکو سره جوړ دي. لومړی له 15,000 نه کمول، وروسته له ډېرو حاجمو په 11,000 کلدارو جوړجاړی وکړ او افغانستان ته ولاړل.
حتی موکړه چې په تورخم کې لبندو پاتې کورنیو سره هم خبري وکړو خو نه توانیدو. د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته رسنیدونکو چارو وزارت وایي عبدالمطلب حقانی هم د دې موضوع په اړه د ازادي رادیو پوښتنه ځواب نه کړه. خو په پاکستان کې د طالبانو د حکومت سفارت بیا تیر شپه په خپل ټویټر پاڼه ومنله چې له تورخم پورې غاړې یو شمېر افغان کورنۍ بندې پاتې دي. خو دوی یې په اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرې کړې دي. په ټویټ کې زیاته شوې پاکستاني چارواکو دوی ته ډاډ ورکړی چې ژر به بند پاتې افغانان اجازه ومومي چې افغانستان ته ستانه شي. دا لومړی ځل نه دی چې افغانان په تورخم دروازه کې پاکستان ته د اوښتو او یا هم افغانستان ته د ستنېدو پر مهال له ستونزو سره مخ کېږي، بلکې له دې وړاندې هم ورته شکایتونه شوي. په وروستیو کې په پاکستان کې دننه هم افغانان د پاکستاني پولیسو لخوا په بېلابېلو نومونو نیول کېږي او تر خوا پاکستانی حکومت د هغو ډیر شمیر افغانانو ویزې نه تمدید کوي چې هلته د ویزو موده پای ته رسیدلې ده.
اوس به هم په کندهار کې د یو شمیر خزینه شاعرانو د ستونزو په باب واوري. په کندهار کې میشتي یو شمیر خزینه شاعران وایي په ادبي او فرهنګي برخه کې له پامه لوېدلي او له تیرو شاوخوا دو کلونو راهیسې چې پر افغانستان طالبان بیا واکمن شوي د هېڅ ډول فرهنګي فعالیت اجازه نه لري او نشي کولی د شعر په ژبه خپل د زړه خبرې او احساسات څرګند کړي.
نو حکومت د ملت خلک لږه خبره فنور خم صفات چې خدای اسمان را وګرځوي.
دا کنداري شاعر ورسته لمدې د ټلیفون لاري خپل شعر لولي.
تر حد وطنې بيداري وار کدي لاس چاته ودي لکبان تر گزار ورسته ځان را وګرځوي. هغه می مور ته شکایت وکړ او وی وی هغه می مور ته شکایت وکړ او وی وی دالي ونی چې پر لار دم ته ځوان را وګرځي هوا د ځان د دې خوشي کې څه هیڅ نه کیږي. څنګه د شکلي هندري مکان را وګرځي.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ څو میاشتې وروسته د کندهار په محلي رادیوګانو کې د میرمنو پر ژغ بندیز ولګول سو چې د دې بندیز لامل د شزینه شاعرانو د ادبي فعالیت د یوازنی ادرسونه هم سکوت سول. څلور بشکلنه سلګي له تیر شپږو کلونو راهیسې شاعري کوي او په سلګونو غزلونه یې لیکلي دي. دا وایي د کلتوري محدودیتونو او اقتصادي ستونزو له امله له پخوا څخه کنداري شزینه شاعرانو په ښکاره ډول فعالیت نه سوای کولای، خو د محلي راډیوګانو له لارې به په ټلیفوني خبرونو کې خپل ادبي تند ماتوله. زما
په شمول ټول شزینه شاعران مې ډېر متاثر شوي دي، محلي شزینه. موږ لمین تک یو وخت کې وایي چې یا څو خوند سوشل میډیا ته لاسرسي لري. مور ټول هم دا یو لار درلودل چې خپل خپل هنر د همدې لارې څخه نور څه ورته د خپل هغه څنګه چې په غزل کې راخسته دي تر نور پور ورته.
سیلی درزار په کندهار کې یو بل شزینه شاعر ده چې سلګونه شعرونه لیکلي. درځار وایي شزینه شاعرانی د نارینه په ډول د ټولنې یو برخه ده او کولای سي د شعر په ژبه د زړه خبري، احساسات او د ټولنې دردونه او ستونزې تر خلکو پورې ورسوي.
دا څه باندې ګونه دي نو شاعرانی خو هم ډیر نه هلي سي د ډیر شاعر په نوم کې ده ډیر نه هلي دي خو مش خپل همت الله سره نور کو او خپل غشتنه مهم هم ده چې نور هم دې ته وحسوي چې خپل شاعري پرې نوزي او لا يحمد لا اسمان د باران صاف کرا اور او پر مزک حبابونه په نصابي لمکتب تر په هنتنه باندې زنه لمکتب تر په هنتنه باندې زنه په هیات کې ازابونه په نصابي درزان کله کوي.
سوله یو بل شاعر ده چې لتیرو څلور کلن رئیسی شاعری کوي. دا وایي مخکې د دې په شمول ډېرې شزینه شاعرانو او د شعر مینوالو د محلي رسنوي د ادبي خبرونو لاله خپل ادبي تند خړوبول، خو د طالبانو لخوا په محلي رسنوي کې د شزو پر ټلیفوني مقالمو تر بندیز وروسته یې له شعر لیکلو لاس اخستی.
شعر د خوند لپاره او ځای وټاکل شي چې موږ شعر د هغه شاعران یو څه څه شاعران د وګړو په شروع کې او کوم ځای کې د دې خبرونه هم چې د خوند لپاره جوړ شوی او خوند خپل برخه په شو څوک چې قدم اخلي د چا د پوهېدو په تکل څوک چې قدم اخلي د چا د پوهېدو په تکل ورته کوي ټول دعا د پوهېدو په تکل.
په کندهار کې د شزینه شاعرانو د سب پاړه د کی کارقام نسته، خو ویل کیږي چې د تیر جمهوریت تر سکوت وړاندې په دغه ولایت کې ډېر لس میرمنو شاعري کول چې له دې جملې د شاعري مینې انتظار، د مینې انتظار شعري ټولګه او د سورایا حمیدی افغان د بند روح په نامه شعري ټولګي خبري سوي. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور چپان بای د شزینه شاعرانو او لیکوالو په برخه کې به تفاوت نه دی او هڅه کوي چې د دوی د شعري ټولګو د چاپ او د مشاعرو د جوړیدو لپاره زمينه برابر کړي.
ان شاء الله کندهار اطلاعات فرهنګ ریاست دا هم په پلان کې لري چې د هغو خوندو یا هغو نوښتګرو کتابونه چاغوی د افغان اصل فرهنګ پکشي منعکس کړی وي او اسلامي ارزښتونو ته پکښې درناوی سوی وي او د ټولنې د سمون لپاره پکښې کار سوی وي. د هغوی انشاءالله کرکتنې هم کوي، مخکتنې هم کوي.
طالب چارواکي د کندهار د انارګل په شمول د افغانستان په ډیری ولایتونو کې دودیزې مشاعرې کوي، خو ښځو ته د شعر ویلو او ګډون کولو اجازه نه ورکوي. ښځینه شاعرانې په داسې حال کې له فرهنګي او ادبي محرومیت سره مخامخ او د تخیل وزرونه یې مات سوي چې د تاریخ په اوږدو کې دغه ولایت د میرمن عایشې، نازوانه ملالی میوندی، میرمن نیکبختی، بی بی حلیمه او د پروین ملالی په نوم ښځینه شاعرانې درلودې.